دوستانو خپلوانو ته تر څو لغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیه د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایي، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړې، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي ده زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالات چې وخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون کړي ولي
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحیه کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله بل همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو سره ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډېره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت داسې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي. هغه که هره دنده وي، هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته را پیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې د بیکاری پیسې را معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، د یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونکي انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدان هم د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کاسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنې ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده، او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي، که هره حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلي دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایا ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. دریمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګران زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې دا حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانان لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلۍ څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضر توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د 9 ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پرهغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو دپاره یو انسان مجبوره دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو دپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاری یا چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو دی انرژي هم نه لري، حرکت نس کولی. نو د دې لپاره چې دی حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچوو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نه سي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنۍ کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډینم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنا چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنا چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یوې اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوجش دانې غاښونه ولري. دا دوجش دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وري باندې ننوځي، او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه یې د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی شئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتیا او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د هغه سل لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشتانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسو متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیر ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بجا تیره دل اسانه سی. دوام ده دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او در ایم وزیفه دا ده غشو پرمخ بندی دولی ده خورلو رست زینی باکتریایی پاتی جی، ده غزایی مواد چوته پاتی جی، ده غو پا پاکوولو که کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه اپیګلوتیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو، دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه کېږي داخلیږي، او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پرې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده. کله چې موږ ډوډۍ وخورو، ستونی ته داخل اسول بیا نو په موږ پر اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې را باسو یا بیرته میډیا ته داخلو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میډیا ته انتقالیږي. میدا دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. دی ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا میدا چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده. که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا د هغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوست ټیوب دی. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفرا شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم سوي د دوغو مالیکولونه دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټ کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم سوي هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. یعنې د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 2 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل. او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واورېدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم،
یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.